یو شمیر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړی پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اروزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیاله او د هلمند د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر خپور کړی د طالبانو د حکومت ته چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخو ناکراریو پسې د دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مشغول شوي دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یوه بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غلپه کې بار وه او اوکراینی ځواکونو له لیسی چانسک ښاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیو. وس هم د فیسبوک د موضوع په اړه ستاسو نظر ل په فیسبوک کې مولا درنو اوریدونکو پوښتنه کړې و چې تاسو د پاکستان د ویزو په اخیستو او په تورخم کې کومې ستونزې لرئ. حبیب شیخانی والی کلی په تورخم کې یو ورځ انتظار کوو، هلته خلک ډیر زیات وي، عام امکانات هم شته خو له امکاناتو پوره استفاده نه کیږي. پاکستانی لوری په لوی لاس ستونزې جوړوي او په ټوله نړۍ کې به بل داسې ځای نه وي چې دومره تګ را تګ دې پرې وشي. سالم محمد شینواری لیکي هر افغان چې په تورخم اوړي یا را اوړي د هر قسم ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي، بی حیا کیږي، ذلیل کیږي او رټل کیږي. راحت ګل لیکلی دی د ویزې په بدل کې زر ډالر غواړي، چون زموږ په جیب کې زر تومن هم نشته نو څنګه زر ډالر ورکو. آصف خان آصف لیکي په تورخم کې که پاسپورت در سره وي او تذکره هم ولري خاصدار په زور روپۍ در نه اخلي، د افغانۍ پښتنه ولا څوک نه کوي.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلی.
همداشان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر د کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیخي
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شو د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شو خپل مغولستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفي خپل کویتي سیال مات کړ، خو د ایراني سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د 400 سرو زرو میډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د قابان او پامیر، پیروزی سمنګان، استقلال بلخومري او د کندوز پیروزی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل سوي دي. او د انګلستان د ورځنیو او شلوري لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پریږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګاټه خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتاني کړې وه چې شپږ او یو لوبې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکی او نور هغه په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هر هسې لیول کېږي. همداشان چاردیوالي مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي، یو په دننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخه زمونږ ډب کړي، دا هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ، هغه مونږ همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله درې څلور میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو، هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدای نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي، کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 50% پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی. نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نه شي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځوي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله ناحیه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي، امن کرکټ بورډ به تر ملیون $2 million صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به دلته تقریبا مونږ دا 40,000 تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراوند به ټول لوب تماشایانو ډکې. دا ګراوند کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کیږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې. نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی، خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوس کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې لنوموړي سره په دې کمپاین کې نور حکومت لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړي هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتنه کوي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره پای پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبیده. شهید افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دی په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایي او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه لټورو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډیر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 5000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 2000 پاونډ ټولولو هوډ کړو، خو استاش میرا لدی دی راپورته شوی. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهور لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یو غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زورګونه ځلی شریک شوی دی.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاره معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او باندو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبي قوانين څه دي او څنګه کیږي زموږ همکارې په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیر په زړه پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبي د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویم او درېمې خانې پلانواله او ګدواله په یو اندازه څلورمه خانه یې لګلویا او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرخې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرخو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتنی سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یو نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی، دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوه کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوه ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره و چلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپل چکلا یا چیتی چې و کوچنی ګرد تیګوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا لومړی خانی ته چوي، په یو پخه لومړی خانی ته ټوپ وهي، بیا دویم او درېمې خانی ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پخو د خور او ورور خانی ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمې خانی ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانی ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړی خانی ته راګرځي. په لومړی خانه کې خپل چکلا یا چیتی تبخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپل چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پخه په خط راشي، یا چکلا د پخې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پخې د سین خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي، خپل شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پریوزي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کوي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شو نوبت آسمانی خانی ته ورسید، لوبغاړی د لومړۍ خانی له بیرون څخه چکلا آسمان خانی ته گزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډیر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح ده، د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح ده، په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګوزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند ما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه ی د خوې د د په در نشه خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته می داسې وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری دی، پلانای کار می داسې وکړ او د غسینوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي
وسنه مونږه خپل وړاندې والا هغه دائم لاف او باټه وهل چې په فلاني می داسې مرمه یې تیر کړو، په فلاني می اوسې مرمه یې تیر کړل. پوسو باز خلکی دې ټنډي والا زړه ډېر وړوکې زړه لري، خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډي والا اكمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، دراله کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وي له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومل دې له پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډي والا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي. دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو خی او چاته اولوي وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به خپل دوی ته خنوي.
دغه ځوانان ته ویل شي او غوی په لټر شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ترار شي او کم دي کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور هم سره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته غټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي. دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې رخ کار کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دایو به انجوا خواته شي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ او مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې د څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضی ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیايي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبره ته طنز پسترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کې هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زیوای ځوانان د خپل شخصیت پاړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کست په ټولنه کې همسې ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي بیا همسې منل کیږي. که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما خودل دا ښه خبره ده مان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغه اوصاف تیرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل دا لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتک به زه فکر کوم ښه لارې ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ستا خدرو قیمت، ستا خدرو قیمت لکه پسړ کی چې د ما سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا د غسن دین سرا چې په ګوګل کې د لتا سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوشا مندو آو جڑا سرا چا سرا دا بوی دا چا سرا دا بوی دا غچا کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کلہ غا کل داراشی ورس کی انتظار دش پہ لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کلہ غا کل داراشی شپورس مخا مخیم ہاں